د مچل د نظر نه ستا خبرونه په روسي خبري غړي کې د خپل قربا سلامونه مني او وخت شبه 15 بجې په دې غړي کې به تاسو ته یو شمېر موضوعات وړاندې کوو. پر دې به هم خبر شي چې د هالیوډ د فلمونو ستوري انجیلا جولی د پاکستان په سفر ده. دغه سي د پاکستان د کونو چورو وزیر د لدرک کسانو په اړه څه څرګندونه کړې دي او نور هم یو شمېر موضوعات لرو. خو تر هڅه مخکې له نجیب امیر د دې سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو.
ستړې مشي پام وکړئ د خبرنو سرټکو ته. وتلې اداکار او د ملګرو ملتونو د حسنینیت سفیره انجلینا جولی پاکستان ته تللې. اسلام آباد وایي مستحکم او سوله ییز افغانستان یې په لومړیتوبونو کې راځي او د برطانیې وزیر اعظم وایي له اوکراین سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د خبرونو تفصیل. د هالیوډ لوی فلم ستوري او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا یونیسیار د خنیت سفیره انجلینا جولی د سیلاب ځپلو سیمو او خلکو د لیدلو لپاره پاکستان ته رسیدلې ده. د پاکستان د سند صوبې چارواکو نن تایید کړ چې جولی نن اسلام آباد ته له رسیدو وروسته د سند دادو سیمې ته لاړه. ولته د سیلاب له وجې د اغېزمنو شو سیمو او خلکو لیدنه وکړه. چارواکي وایي نوموړي د زلزلې له وجې د اغېزمنو شو ماشومانو او میرمنو سره هم ملاقات او خبرې کړې دي او هغوی ته د مرستې ډاډ ورکړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي دي چې حکومت یې د لادرکه کړل شوو کسانو مسله په ترجیحي بنیادونو د حل کولو کوشش کوي. نوموړي دا خبره نن په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ ګوند له مشرانو سره د هغوی په مرکزي دفتر کې د ملاقات پر مهال کړې ده. رانا ثناءالله د ام کیو ام دفتر ته وروسته لاغې ورغلې چې د دغه ګوند مشرانو د سند په میرپور خاص کې د څلورو لادرکه کړل شوو کسانو مړي پیدا کېدو وروسته ویلي چې دا یې د ګوند غوړي دي. د نوموړي ویل د لادرکه کسانو مسله یوازې د کراچۍ نه بلکې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم شته او دوی یې د حل کولو کوشش کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یونیسیار وایي په پاکستان کې 8 لک افغان کډوال له سیلابونو اغېزمن شوي او هر هغه افغان کډوال سره به د پیسو مرسته کوي چې کور وران شوی وي. د یونیسیار ویان قیصر افریدی نن مشال لډیو ته ویل
د امریکای حکومت د یونیسیر لپاره د 2 میلیون ډالرو اعلان کړی دی چې دغه امداد یا دغه پیسې به موږ هغه علاقې چې کوم د سیلاب د وجې متاثر شوی دي لګونو. دینه به افغان کډوال هم مستفید کیږي او پاکستانیان به هم مستفید کیږي.
د یونیسیر د معلوماتو له مخې د مهال په پاکستان کې 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت په لومړي ځل اعلان کړی چې اوس به د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوی واکسین له 15 کالونه نیولې تر 11 کالو عمر لرونکو ماشومانو ته هم ورکوي. تر دې وړاندې هغو ماشومانو ته د واکسین ورکول کېدل چې عمرونه به لږ تر لږه 12 کاله و. په خیبر پښتونخوا کې د کورونا او د ماشومانو د نورو ناروغیو د واکسینو د ادارې مشر ډاکټر محمد عارف نن مشال رادیو ته وویل په نورو صوبو کې 15 کلنو ماشومانو ته د واکسینو د ورکولو لړۍ له پرون نه پیل شوې خو په خیبر پښتونخوا کې به دا لړۍ د نومبر میاشتې نه شروع شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي سوله ایزه مستحکم او هوسا افغانستان د پاکستان په لومړیتوبونو کې راځي. بلاول بوټو زرداری د څرګندونې د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي توماس ویسټ سره په نیویارک کې د ملاقات پر مهال کړی دی. د پاکستان سرکار راډیو نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي بلاول بوټو زرداری د دغې لیدنې پر مهال په افغانستان کې او له افغانستانه د باندې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغانستان له موقت حکومت سره د نړیوالو اړیکو د دوام غوښتنه کړې ده. د برتانی وزیر اعظم لیز ټراس وایي هیواد به په راتلونکي کال کې له اوکراین سره خپلې مرستې د 2022 کال په اندازه برابرې کړي او یا به هم تر هغې هم زیاتې کړي. برتانی په 2022 کال کې له اوکراین سره 2.3 بلیون ډالر مرسته کړې ده. د نوموړي له دفتره نن خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي له اوکراین سره د دوی په پوځي مرستو کې د توغندیو د توغولو نظام MLRS په شمول جنگي ساز او سامان هم شامل دی. د برتانیا وزیر اعظم وایي د روسیې خلاف د اوکراین تازه ځوابي بدون اغیزناک دي او د اوکراین خلکو ته باور ورکړ چې برتانیا به ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه ویلي چې د اوکراین امنیت د برتانیې امنیت ګڼي. او نن د پاکستان او انګلند ترمنس لومړی شلوریزه کرکټ لوبه په کراچۍ کې کیږي. په 9:30 پیلېدونکې دا سیالۍ د دې لړۍ له وو لوبو لومړی هغه ده. د انګلند کرکټ لوبډله 19 کاله وروسته پاکستان ته تللې. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کوي. تاسو زموږ پرونه په مشال رادیو ډاٹ کام اهم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د هالیوډ فلمونو ستوري انجلینا جولی له سیلاب ځپلو سره د مرستو په هدف د پاکستان په سفر ده. د پاکستان کورو چارو وزیر وایي حکومت یې د لادرکه کړل شو کسانو مسلې حلولو کوشش کوي. او د جنوبي وزیرستان په مکین کې جرګې له حکومته د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې.
جمو په کور ویز ګولې لاګیږي میز په ډېر مجبور حالات سے په تکلیف سره غلي میز دا پیلاري د عوام سره دا ظلم نه کیږي.
او د پینځه او یولس کلون ترمنځ عمر لرونکو ماشومانو لپاره د کورونا ضد واکسین څومره مهم دی؟
زمونږ ماشومان لپاره کووید ویکسینیشن دی دا بالکل ضروری دی، ځکه چې تاسو ته خپته راکنه چې زمونږ سراونډینګز کې غټو ته کووید شوی هغه د وجې نه زمونږ ماشومان انفیکټ کیږي د دې وجې نه.
او دا به هم وره چې په شمالي وزیرستان کې د یو های سکول زده کوونکو د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړي.
صاحب جان سکول کې یو بنښتا بجلی نشتا او د ټیچرونو نشتا پرایمری سه بولډینګ نشتا.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. اوردونکو د امریکا د هالیوډ فلمونو ستوري او فعاله انجلینا جولی دا مهال د پاکستان په سفر ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سیلابونو لکونه خلک اغېزمن کړي. انجلینا جولی په 2010 کال کې هم په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو په هدف دغه هیواد ته تللې وه. یوه موضوع دغه ده او بله موضوع دا ده چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي حکومت یې د لادرک کړل شو کسانو مسله په ترجیحي بنیادونو حلولو کوشش کوي. هم پر دې دواړو موضوعاتو خبر کوو له خپل خبریال نیاز علي سره چې همدا موږ سره له کراچۍ د ټلیفون په کرښه دي. نیاز علي، ډېر ستړي مشي. یو لومبۍ پوښتنه ستاسې نه همدغه ده چې د امریکا د هالیوډ فلمونو ستوري او فعاله انجلینا جولی دا مهال په کوم ځای کې ده او کله رسېدلې ده او د څو ورځو پورې به وي پاکستان کې؟
ډېره مننه. د امریکا او یا د کډوالو د ادارو چې کومه مشهده انجلینا جولی هغه نن پاکستان ته رسېدلې ده. لومبۍ هغه اسلام آباد په ایرپورټن کوزه شوې ده. د هغې وروستو هغې د سند د بیالا بیلو هغه سیلاب ځپلو سیمو دوره کړې ده، چېرته چې تر اوسه پورې د سیلاب اوبه ولاړې دي او په لکونو خلک چې کوم دی بې کوره شوي دي. انجلینا جولی چې کوم دی په دادو خار ته نن چې کوم دی ورغلې ده، نه صرف په هلیکاپټر کې دوره کړې ده، بیا په یو کښتۍ کې هم هغې دوره کړې ده. ولته بیا په ځانګړې توګه د ښځو د ماشومانو سره هم خبرې کړې دي. د هغې د دې دورې مقصد هم صرف دغه دی چې په پاکستان کې کوم سیلابونه راغلي دي چې په میلیونو خلک چې کوم دی سیلاب ځپلی دي، اوس هم د مختلف لیفو ناروغیو سره چې کوم دی اوی مخته نو هغه د دې د فار راغلی د چې بیا نړۍ ته چې کوم دی د مرستو د پاره چې د پاکستان سره مرستې چې د مخکې ناروانی دي نور مرستې وشي چې د خلکو د ژغورل لپاره نور ګامونه هم پورته کړی شي. مومن صاحب،
ها او نظر تاسو څه معلومات لري چې هغه به څو ورځې پوری دلته کې وي او آیا خبر پښتونخوا ته یا د پاکستان نور برخو ته به هم ځي څنګه؟
د سن حکومت چارواکو چې مونږ ته دا ویلو چې هغه نن اوس سن تر رسیدلی دا هلته لا دا روانه ده. ناغوی چې نه صرف یوازې د سن په دادو خار یا سیمو کې بلکې نورو سیمو ته به هغه هم ورځي او د هغې سره سره به د سیلاب ځپلو د خیبر پختونخوا بیا د بلوچستان سیمو ته هم ځي. هلته به پخپله د خلکو سره لیدل کوي، خبرې اترې به کوي او بیا به دغه حالات په وړاندې چې کوم دی نورو خلکو ته چې کوم دی بیانوي چې په سیلاب روان سیلابونو چې کوم دی په پاکستان کې نه یوازې په سن کې بلکې په خیبر پختونخوا کې بلوچستان کې خلکو ته څونه زیان بولے دے چی بیا خلق علمی دنیا چی کم دی آغا دا پاکستان سر چی کم دی مرستیو کی. دا سن حکومت پا وینا چی انجلینا جولی با نیوازی دا سن بلکی دا پاکستان دا نورو حق سیلاب زبلو سیلاب هم دو رکی چرتا چی سیلابونو زیاد خلقو تا زیان علا ولی دی.
سما نیازلی دیر زیاد مرن تا سر نور خبری هم کو خودلتا کی از جو چو خبری لرما چی دا پاکستان د کورونا چارو وزیر کړی دي نو هغه اردوونکو ته نشر کوو. د هغه پس بیا لنیاز علي سره خبرې کوو هم په دغه موضوع باندې. اردوونکو زه تاسو ته وایم چې د پاکستان کورونا چارو وزیر رانا ثناءالله نن لږه شیبه مخکې ویلي چې حکومت یې د لادرکړل شو کسانو مسله په ترجیحي بنیادونو حلولو کوشش کوي. نو راځي چې دوی دغه یو څو خبرې واورو بیا نیاز علي سره په دې خبرې کوو.
کسی کو لاپتا بنا دینا جو ہے یہ اس کی بات
نموڑا وائی چوک چھے لا درک کل کی گی نو دا حقو مندل دا ریاست کار دے چھے کم ریاست دا سی نشی کولے نو حقا لخپل فرض غافل دے چھے کم کسان لا درک دی نو دا حقو لکورونی سربا وینو بیا با دا خبری مخی توڑو تاسی دغه د پاکستان د کورو چارو وزیر څه خبري واوري دي دا چې دوی نور څه خبري کړي هم پر دې په کراچي کې خپل خبريال نیاز علي سره خبرو ته دوام ورکو جزلی تاسو دغه تل کې وی د پاکستان د کورو چارو وزیر نور څه سرګندونه کړي دي لادر کسانو په اړه باندې
ډیر مننه د پاکستان د کورونو چارو وزیر دانا ثنا الله نن د تمبلې د ډیپټي سپیکر او د غړي د ایاز صادق سره کراچی ته راغلی او بیا په ځانګړي توګه د ایم کیم چې کوم مرکز دی دا غي دوره کړی هلته دا غو سره نه صرف تدل کړي بلکې په کراچی کې یو ونه مخ کې دلته د ایم کیم سلور لا پته کارکونان چې کوم دی یا دا غوي غړي وو هغه لا شونه په میرپور خاص کې منتل شوی ونه د هغې رستو رانا ثنا الله وی چې موږ د هغې د پاره دلته راغلی او چې هغه ته دا باور ورکو چې نه صرف د ایم کیم بلکې د پوره پاکستان کې کبیا غ بلوچستان دي که پښتانه دي چې تر اوسه پورې لا پته دي نو حکومت یې د هغوی د خوشي کولو لپاره یا هغوی د منځلو لپاره چې کوم دي عملی ګامونه پورته کوي. رانا ثنا الله دا دوره په داسې وخت کې کړي چې هغه ویل چې موږ دوه اونۍ وړاندې په بلوچستان په کوټه کې چې کوم د لادرک خلکو کورنۍ غړو د 50 ورځو راهسي هلته احتجاجي پرلک پیل کړی و. نو رانا ثنا الله ویل چې موږ د هغوی څنګ له هم ورغلي د هغو سره مو هم خبرې کړي هغو ته مو هم دا باور ورکړي چې حکومت شي کولو لپاره یا د هغوی چې کوم ستونزې دي د هغې د حل کولو لپاره به عملي ګامونه پورته کوي. رانا ثنا زمنګ په حکومت په وخت کې بلکې لدی وړاندې د 1300 کلونو راهسې په پاکستان کې د خلکو لاره تک کېدل چې کوم دی غنه صرف سیوا شوی بلکې خلک نه مندل کېږي دا یو ډیره غټه ستونزه ده او د دې لوجې د پاکستان په بهر هیوادونو کې بیا غټه بدنامي حکم هم کېږي. نو حکومت شهباز شریف چې دا غوي مشر دی هغه دا غواړي مونږ ټول دا غواړو چې داسې ګامونه پورته کړو چې د خلکو د ستونزې حل شي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه د مشال ریډیو خبریالو نیاز علي چې تاسو ته دغه معلومات درکول چې د پاکستان کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله وایي حکومت یې د لادرکړ شو کسانو مسله په ترجیحي بنیادونو حلولو کوشش کوي.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
د جنوبی وزیرستان د مکین خلکو د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتي چې د وسلوالو د بیا ممکنه منظمېدو مخه ونیسي. د جرګې ګډونوالو مشال ډو ته ویل چې له امنیتي ادارو یې غوښتنه ده چې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي خو عام ولس ته نه په تکلیفوي. ځایي خلکو مشال ډو ته ویل چې دوه ورځې مخکې د طریق ترمنځ پاکستان وسلوالو پر یو جومات خپل بیرغ ودرولی و چې وروسته امنیتي ځواکونو پر نږدې غرونو ماټر ګولۍ ورولې. بلخوا د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر امجد میراج مشال ډو ته ویلي چې هیڅوک دې نه ویریږي. د هغه په وینا امنیتي ځواکونه او سرتیری د هر ګواښ په وړاندې بیدار دي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سویلي وزیرستان ماکین سیمه مشرونه او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځوانونه د دریم په 13 ورځ په یوه جرګه کې د پاکستان حکومت نه په خپل سیمه کې د امن قائم کول غوښتنه کړې ده. د ماکین سیمه یو مشر ملک کشید خان په خپل سیمه کې د امن حالاتو او د جرګې غوښتنې په باره کې مشال رادیو ته وویل.
واڑا ڈازو والا جگا دے واڑے ڈازو نہ دے ماکینا ولون دے تاراب تا چی ٹیم غار دا امید ورتا جاواری آئے پتک جاور بندے بمباری شریش وا ماٹرینا شریش وا تیپے شریش وا رومیل دے اخی دے پورا دان جارگا منتخب کرا میزا کا تالے مدائی ہاں نہ میز دے اخی مخاوینی اور نہ میز دے اقومات مخاوینی دے میز چی ٹیم کومیات جمع کیجی دے خپل مجبورے دے دخنا جمع کیجی چی میز دا تکلیف تای دا دوی درش پے دے تین خال دمیر بچون دمیر زنانا دمیر بوداگون دا ار وقت مجبور حالات سے تکلیف شروع ہوئی عوام سرا دا ظلم نہ کیجیے
دی پشتون ژغورنے غورزنگ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاہ ماسید چې د ماکین په جرګاکشه په خپل موجود و ویایي
بل سرا دی چچتی ولای و جندیر وړی و په یو جمع تل لگا کلی و بیا آغا بل څوک په سجرا غلی وی نو آغا لره کړی و دی دی په دی واجب باندې د غرینا تا ماټر وشتان ایل ایم جی چلو و په خال باندې ډیر خوف و بیا چې داس په 1300 پر صابو باندې بیا الف کټن رو واسطه په ماکین په بازوري په کلی د ټیټه ګرځاوله نو د تګ نه خلک ډیر پریشان دی په دی حواله دغه ورسول چې حکومت مخته الله سکول میج دا علاقہ ورته پریشه وکا دته ضرورت وی میج په دختر نه سړی وی چې میج کولینا او بازورینا پوتی شي میج در په درمنډه وی نو میج دا وی ای
د سویلی وزیرستان سروکای تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی وی چې د امن حالات خراب دي د سیمه اوسې دین کې په خپل سیمه کې د جنگ بربودی نه غوړي
سیریال په درنګ و ها کوم څنګه د بیا خلق ته یې دا نور مسجد کوم دو خامخه اتفاق کوي موږ خامخه چې بيږي دا د جنگ بربودی په وطن باندې زلچاره ونه دو دا مشکل نه غوړي خپل وطن مو په هر صورت باندې موږ دا کلیر غوړي وطن یې دا د پنجاب لري دو یا اسلام آباد دی چې پښ هیڅ قسم د شګردي کوي نه کیږي نه چک پوسټ نشته نو تل شش راي
مشال ریډیو چې د ماکین جرګې غوښتنې د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر امجد میراج مخې تک شیش وا د هغوی زو په دارنګ و
امن د زمونږ عوام انتظامیه پولیس فوج دا زمونږ ټولو خواهش هم ده او دې دپاره زمونږ شروع هم یو لګیا هم یو افرټس هم کوو او څوک چې د امن خرابونو کوشش کوي د هغې خلاف د انتظامیه کومه د لا انفورسمنټ ایجنسیانې دي هغه حرکت کې راځي خو دې نه علاوه عوام کې چې کومه د تاسو خبره وکړه څه خوف و هراس زه دا امپرشن ظاهر کوم زه دا وایم چې عوام کې دغه هیڅ قسم خوف و هراس بد نشته ده دا نگیټو پیغام چې خو ما خلک پهلوان غواړي زه غوته وایم چې مونږ سوت وزیرستان کې شکر الحمدلله امن ده او داسې څه خوف و هراس علامات نشته دي دا درې مسعود تاسو کوم خبره وکړه د امن حوالے سره جرګه نه خو زه بد نه یم خبر خو چې هغه هم دا خواهش وی چې امن راشي نو کې مونږ غو سره یو او زمونږ به غواړو چې هغه مونږ سره مناسبه وکړي ان شاء الله د مونږ علاقې کې د پهلا نه زیات به امن راشي
د ماکین جرګې مشرونه په سویلی وزیرستان کښې د امن په باره کښې بله جرګه د راونې میاشتې په 25 ستمبر په سراروغه سیمه کښې روبالل یې دو اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اردوونکو د خیبر پختونخوا حکومت په لومړي ځل اعلان کړی چې وسپا د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوی واکسین له 15 کالو نه نیولې تر 11 کالو عمر لرونکو ماشومانو ته هم ورکوي تر دې وړاندې هغو ماشومانو ته دا واکسین ورکول کېدل چې عمرونه به یې لږ تر لږه 12 کاله وو په خیبر پختونخوا کې د کورونا او د ماشومانو د ناروغیو د واکسینو د ادارې مشر وایي په خیبر پختونخوا کې د کورونا کچه بیا په لوړېدو دو دا نو هغوی ځکه لازم وګڼله چې د کورونا واکسین 15 کلونو ماشومانو ته هم ورکړي نور تفصیل د شبیر مجان په دې راپور کې
د صحت محکمې د چارواکو په وینا د تیر یو نیم کال راسي دوی مرحله وار د 12 کالونه بره د هر عمر وګړو ته د کورونا ضد واکسین ورکولو عمل پیل کړی دی او اوس په د 15 کالونه تر 11 کالو ماشومانو ته هم دغه واکسین ورکوي او ټول سرکاري او غیر سرکاري سکولونو ته به دوی خپل ټیمونه د دې غرض لپاره استوي او روغتونونو کې به هم د دوی اهلکاران ناست وي خیبر پختونخوا کې د کرونا او د ماشومانو نورو ناروغو پر ضد د واکسینو څنګ مشر ډاکټر محمد عارف مشال لیړو ته په دې باب لوایي چې د کرونا مثبت کیسونو شرح یو وار بیا خوشا 15% ته رسیدلې ده نو حکومت دا ضروري وګڼل چې د 15 کال نه بره ماشومان ته هم ویکسین ورکړي.
څنګه چې کووډ وایرس چې د لوی متاثر کوي نو داسې چې دنه ماشومان متاثر کوي او چې څنګه ریسنت د پندیمک چې کوم روان دي نو په دې کې ډېټا دا ښایي ریکول کیږي او ډېر زیات ماشومان چې دنه د هغې د ورځې نه خپل ژوند چې دی د لاسه ورکړی دی. نو ډېر زیات ضروري دی ځکه چې ماشومان ورته ایکسپوز دي او چونکې د هغې قوت متاثر چې دی نه هغه د ټولو په نسبت باندې ډېر زیات کمزوری دا وایرس چې ویناغه ماشومان افیکټ کوي.
نوموړي زیاته کړه چې نور صبح کې دا کمپین د 19 سپتمبر نه پیل شو خو خیبر پښتونخوا کې به د روان نومبر نه د ماشومانو د ویکسینو د عمل پیلېږي. خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو سازمان پرایویټ ایجوکیشن نتورک غړوای حکومت سره به د لړکی پوره پوره مرسته کوي. پیښور کې د شخصي سکول مشره فیضا ګل مشال لیډو ته وایي ماشومان د بیلابیلو سیمو او بیا په ګڼ شمېره کې په ګاډو کې په یوځای سکولونو ته راځي. بل دا چې په خپلو سیمو کې دوی مدرسو ته هم روزانه ځي نو ډېر په اسانه دوی د کرونا خطر سره مخ کېدی شي.
زموږ ماشومان لپاره کووېډ ویکسینیشن دی دا بالکل ضروري دی ځکه چې تاسو ته خپه تر کنه چې زموږ سراؤنڈنگ کې غټو ته کووېډ شي وي هغه د وجې نه زموږ ماشومان انفیکټ کیږي. د دې وجې نه او نن سبا تاسو ته خپه تر شي ډیفرنٹ کمیونټیز نه ماشومان راځي موږ سره نو زه چې بالکل گورنمنٹ لا پکار دی چې هغه خص سټریکنس وکي په دې شی باندې او ایز ا مینجمنٹ ایز ا هیډ زبم ای سره بالکل په دې باندې پوزېټیو طریقې سره فیور کوم.
دا کرونا وبا پاړه پاکستان کې سرکاري ویپاڼه تر مخه تر اوسه ټول ملک کې 43 کروڑو نه سیوا خلکو د خوراکه د کرونا ضد ویکسین اخستې دي. 15 لکو نه سیوا خلک یې اغېزمن کړي او 150 زرو نه سیوا یې مړ کړي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندرې جادوګرې
په دونیمو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په درېنیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
مشال رادیو ته هغه استي اوردونکو د مندو پولیسو ویلي د تھانو او عدالتونو نه بهر د لانجو د هواري لپاره کمیټه جوړوي. دوی وايي د سربا ملکانو ته باور ورکړ شي چې جرګې او د ریواج نظام ختم شوی نه دی. د سپتمبر په شلمه یکه غونډه کې د قبایلي سیمو تر انضمام وروسته په لومبي وا د پولیسو او ملکانو ترمنځ آزاده غونډه شوې چې پکې د ملکانو لخوا هم پولیسو ته ویل شوي چې دوی به پولیسو سره هر رقم مرسته کوي. په دغه غونډه کې د ملکانو لخوا د پولیسو نه ځنې غوښتنې هم شوي. تفصیل شانواز ترګزیرا کوي.
د ستمبر په شلمه یکغون سرکاري کالونۍ کې د قبایلي ضلع په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو وروسته په اول وار د پولیسو او ملکانو ترمنځ کلي کچهري او یا پرانستې عدالت جوړ شو چې پکې د ترزو قبیلې ملکانو خپلې غوښتنې پولیسو ته وړاندې کړې. ملک مثل خان وویل د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو وروسته خاصدار او لوی ځواکونه خو پولیسو ته وغوښتل خو مراتې لا هم د پولیسو په شان نه دي.
دوی له پینشن تاسو اوس نه مقرر کړي چې بغیر پینشن شل کاله څوک ولې تیری چې وروسته خو بچو ته څه پاتې شي کنه دا پاخه کوي چې دوی پینشنونه مې.
قبایلي ضلع په 2013 کې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوی. وروستو وار په وار دغه سیمو ته د پاکستان ټول قوانین غزیدل شروع شو چې تر ټولو اولنی غزیدونکو قوانینو کې د پولیسو قانون هم شامل وو. ملک سیف الله خان چې د عوامي نیشنل ګوند محمد صدر هم دی دغه غونډه کې پولیسو مشرانو ته وویل په 2019 کې عدالت فیصله کړې وه د ترازی ښکار 43 کلو ووټران یا رای ورکوونکي د محمد کې شامل شي. ووټران خو محمد ته واړول شو خو د پولیسو انتظام لا هم د 400 سره دی.
د 43 کلو چې کوم دی دا زه تاسو ته باور درکوم چې په ټول ډیسټریکټ محمد کې د دینه تعلیم یافته خلک نشته. دا خو پوره من خلک دي تاسو سره به کوآپریشن هم کوي. د دې ګټ نه لاندې خلک چې دي دا غوړز لاندې چا سده کې نه شابه منګه جی باور وکای چې منګه د ډیره پولیس کال کې د ټول مشران ناشتي او دغه سرګې منګول نه دي.
دغه کلو شمیره 15 بشوا. دغه کلی د محمد برخه په کال 1998 کې د هغه وخت صوبایي حکومت دغه کلی د محمد نه جدا کړ او په 400 کې شامل کړ. تر هغه وروسته دغه کلو خلکو احتجاجونه شروع کړل او د یو اوګد تحریک او پادارت کې د درخواست نه پس په 2018 کې پیښور های کورټ فیصله وکړه د دیار لسکلو د اوسیدونکو ووټونه دي د محمدو د الیکشن کمیشن سره رجسٹر کړی شي. د محمدو د پولیس مشر او یا ضلع پولیس افسر سجاد صاحب زاده د غونډې شریکوړو ته وویل زم شوي پولیسو ته به د پولیسو د قانون د لاندې هر رقم مراعت ورکول کیږي او د دغې منظوري شوې ده. د لانجمنو کړو په حواله ملکانو ته باور ورکړ. په دغه وختونه به دی د محمدو د 400 انتظامي مشرانو سره خبره وکړي. نو دا چې د فاټا انضمام وروستو ملکانو د پولیسو د نظام سره سخت اختلاف لرو نو ملکانو ته بیا دا باور چې ګنې د پولیسو د راتګ وروستو جرګې او رواج نه دی ختم شوی څنګه باور کیږي؟ د پولیسو مشر سجاد صاحبزاده مشال ریډیو ته دغه پوښتنه تاسې ځواب کړه.
د ممند چې کوم دا جرګه سیستم دی دا هم پکې ډیسټرب نشي. پبلک لیزان کونسل دا کمیټي چې دا د مطلب دی چې د مشترکه کمی ایشو دا مثال په تور د بیجلی سره مسله رالله روډ خلکو بند کړی نو پی ایل سی ممبرانو ته ایس ایچ او کالو کې غیر راشي کی نه مشران هم کی نه دا غي یو میټینګ وشي هغه ایکس این سره هغه ایس ڈی او سره یا دا شانتا وړي وړي مسلې چې کمی چې کوم د پوره قوم د پاره جوړی دا د جرګې یو شی پیدا پی ایل سی او دلته دا انشاءالله
درخواستونه ورکړی دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
مشال ریډیو ته غوښتي اوریدونکو بلوچستان اسمبلی په صوبه کې د سیلاب ځپلو سره خواخوږي خودلی او دوی غوښتنه کړې ده چې صوبای حکومت یو پارلماني کمیټي جوړ کړي چې په صوبه کې د سیلاب ځپلو ستونزې او دغه راز د دوی لپاره په کاري مرستې مرکزي حکومت سره شریکي کړي. په دغې باندې خبرې د بلوچستان اسمبلی د غړو په وینا چې سیلابونو د صوبې نقشه بدله کړې او فصلونو باغونو او کورونه یې تباه کړي دي. د بلوچستان اسمبلی دا خبره تېر ورځ د اسمبلی د غونډې پر مهال کړې چې تفصیل یې له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترینه کوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه د ډیپټي سپیکر سردار بابر موسی خیل په مشرتابه کې چې کله پیل شوه نو پر دې مهال د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیری د ولسي اهمیت پر نقطه باندې وویل چې د پشکال د بارانو څخه د بلوچستان نقشه بدله شوې ده. د صوبې ټولې ضلع د تباهي او بربادي سره مخ کړي دي چې له امله د کربو نورکوې زیان اوښتی دي. د دې ترڅنګ په لویه کچه خلک د بېکورۍ سره مخ شوي او تر شنه اسمان لاندې واستوګنې ته اړ دي. د خلکو فصلونه باغونه او کورونه هم تباه شوي دي. پر دې مهال د نصیر آباد سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي سلیم کوسه اول چې د نصیر آباد ډیویژن ډېرې برخلا اوس هم په اوبو کې ډوبې دي پکار دی چې حکومت هلته د خلکو د استوګنې لپاره کیمپ جوړ کړي. پکار خدا و چې د پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان د ځپلو سره پوره پوره کومک کړی وای لکن دا وخت ټول پاکستان د سیلاب تر اغیز لاندې راغلی دی چې له امله مرکزی حکومت لپاره دا یو ګران کار دی. بل دا چې د بلوچستان د حکومت لخوا د پی ډی ایم اداره جوړه شوې ده خو د مرستو په خاطر د هغو کار نه ښکاره کیږي او نه هم د هغې ادارې په باب څه حساب کتاب شته چې هغو کومې ضلع ته څومره مرستې یا شیان ورکړي دي. اسمبلی ته صوبایي وزیر زراعت ملک خان څکزي وویل چې باران تر 50 ورځو پورې روان و. بارانو د نصیر آباد په ګډون د صوبې نورې سیمې هم ډوبې کړې دي ځکه چې د کروندګرو باغونه او فصلونه تباه شو او دوی ته لوی مالی زیان اوشتی دی.
ہماری طرف جو یہ انگور کے باغات ہیں ہماری طرف جو یہ ٹماٹر اور سبزی کے جو
مستو خاص د انگور باغونه دی تغه ډول د ٹماٹر او سبزیانی کې تیانی وی اگر خلک یو بل ٹھیکیدار ته ور کوي د بارانو څخه لمړی د انگور باغ په نیوی لکه یا په 50 لک خرڅې دی خو د بارانو ورسته دوی پریشان دي چې مالک به تاوان پرې کوي کې ٹھیکیدار ځکه چې د بارانو څخه دا ټول باغونه تباسی وی دي. دغه ډول د مسخیل څخه نیولې به تر ډیره بوختي پوری په لکو څاروي مړه شوي دي. د دې زیان پوره کول یوازې د صوبایي حکومت د وس کار نه دی، په کار دی چې په دې کې مرکزي حکومت هم خپله ونډه واخلي. پر دې مهال د افغانستان د کورنۍ چارو سلاکار میر جلانګو وویل چې دا د تاریخ یو لوی سیلاب و، خو بیا هم د ځینو خلکو سترګې په درغلۍ کې دي، او که څوک د سیلاب ځپلو سره د مرستو په کار کې درغلۍ کوي نو هغه د انسانیت وړ نه دی. د نوموړي په وینا چې په صوبه کې د پشکاله بارانو شپږ لړۍ رالی، او په صوبه کې د ناوړي وضعیت د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای تر خپل وسه پورې د سیلاب ځپلو سره هر ډول مرستې کړې دي. په بلوچستان کې د پشکاله بارانو څخه تر دمګړې پورې د مړو شمېره و 300 ته رسیدلې ده. دغه ډول یو سل یو اتیا کسان زخمیان شوي او 15,000 کورونه تباه شوي دي. د دې سره سره 300,000 څاروي مړه او پر 250,000 اکړ ځمکه باندې فصلونه او باغونه د تباهۍ سره مخ شوي دي.
شان لډیو ته وګورئ، 3:00 شوي او نجیب امر هم سټوډیو ته راغلی. نو راغونه د خبرونو سر ټکی ورو
د خبرونو لندیسته. د هالیوډ لویا فلم ستوري او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د خنیت سفیره انجلینا جولی نن اسلام آباد ته له رسیدو وروسته د سند دادو سیمې ته لاړه او هلته د سیلاب له وجې د اغېزمنو شوو سیمو او خلکو لیدنه وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي دي چې حکومت یې د لا درکه کړل شوو کسانو مسله په ترجیحي بنیادونو د حل کولو کوشش کوي. نوموړي دا څرګندونې نن په کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ ګوند له مشرانو سره د هغوی په مرکزي دفتر کې د ملاقات پر مهال کړې. د خیبر پختونخوا حکومت په لومړي سل اعلان کړی چې اوس به د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوي واکسین له 5 کالونه نیولې تر 11 کالو عمر لرونکو ماشومانو ته هم ورکوي. تر دې وړاندې هغو ماشومانو ته د واکسین ورکول کېدل چې عمرونه به لږ تر لږه 12 کاله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي سوله ییزه مستحکم او هوسا افغانستان د پاکستان په لومړیتوبونو کې راځي. نوموړي دا څرګندونې د افغانستان لپاره د امریکي ځانګړي استازي توماس ویسټ سره په نیویارک کې د ملاقات پر مهال کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په پاکستان کې 300,000 افغان کډوال له سیلابونو اغېزمن شوي او هر هغه افغان کډوال سره به د پیسو مرسته کیږي چې کور وران شوی وي. د برتانی وزیر اعظم لیسټراس وایي هیواد به په راتلونکي کال کې له اوکراین سره خپلې مرستې د 2022 کال په اندازه یا برابرې کړي یا به هم تر هغه هم زیاتې کړي. برتانی په 2022 کال کې له اوکراین سره 2.3 بلیون ډالر مرسته کړې ده.
دا نجیب امر چې تاسو د خبرونو سرټ کې وړاندې کول په دیني مای کې یو شمېر موضوعات لري، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ له وروستۍ خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بنو چارو وزیرانو پر په نیویارک کې سره وکتل. د دواړو دا کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي سمري په څنډه کې د امریکا د بنو چارو د وزیر انتونیو بلینکن لخوا دا کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي سمري په څنډه کې د امریکا د بنو چارو د وزیر انتونیو بلینکن لخوا تنظیم شوی و. د کتنې هدف دا ښودل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندری کم یو نازک اوربند پر ځای پاتې شي. د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د وروستیو ورځو سرحدي جګړو کې څه باندې 200 کسان وژل شول. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر له خونړۍ جګړې وروسته چې نږدې 200 کسان پکې ووژل شول، د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لومړي ځل لپاره پرون په نیویارک کې سره وکتل. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف له خپل ارمنیسیال ارارات میرزویان سره، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په منځګړتوب او د ملګرو ملتونو د عمومي کلنۍ اسمبلی په حاشیه کې وکتل. په داسې حال کې چې د ارمنستان او آذربایجان په سرحد کې یو حساس اوربند اوس هم نافذ دی، د دې کتنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ اوارول بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل له دې کبله خوشاله دی چې جګړه پای ته رسیدلې او له دواړو خواوو د راکټونو توغول بند شوی دی، خو زیاته یې کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټینګ او دوامدار ډیپلوماتیک تعامل د ټولو لورو په ګټه دی. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د اختلافونو د حل او د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره لارې چارې شته. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بایراموف د غونډې له پیلېدو مخکې وویل هیواد یې تل د خبرو لپاره تیار دی، او زیاته یې کړه چې له ارمنیسیال سره د خبرې غیر معمولی نه دي، بایراموف له متحدو ایالاتونو سره د خپل هیواد د اړیکو لکه چې هم رضایت څرګند کړ. دا کتنه داسې مهال تر سره کیږي چې ارمنستان ویلي له آذربایجان سره په ګډ سرحد کې د تیرې اونۍ په نښتو کې 201 کسان مړه یا تری تم شوي دي. دا په 2000 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له شپږ اونیزې جګړې وروسته تر ټولو درنه جګړه وه. د ارمنستان د ملي امنیت شورا پرون په هغه غونډه کې چې مشري یې صدر اعظم نیکول پاشینیان کوله وویل په ورکو شویو خلکو کې دوه ملکیان هم شامل دي. امنیت شورا همدار زیاته کړه چې په دې جګړه کې 203 نوي تنه سرتیری او درې ملکی وګړي هم ټپیان او شل نور اسیران شوي دي. آذربایجان ویلي دي چې نه هاویا تنه سرتیری وشل شوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اردوونکو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي له زده کړو او تحصیل د جینکو راګرځول د یو هیواد لراتلونکي سره ظلم او ملي خیانت دی. نوموړي نن پر خپل ټوټر پاړه لیکلي په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د جینکو ښوونځي پکې تړل شوی دی. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازوالۍ سرپرست هم د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل غمجن او د شرم وړ عمل بللی و. د دې نوو بیانونو په اړه د طالبانو د حکومت دریځ معلومولو لپاره مو د دوی ویاند ذبیح الله مجاهد ته پوښتنې ولیږلې خو هغه ځواب نه کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړلو دوام ته توند غبرګون ښودلی. خغلی فائق نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې تړل شوي. هغه هیواد چې د خغلی فائق په خبره بشري مرستو ته اړتیا لري او په ځان بساینې او پرمختګ لپاره باسواده بشري قوې ته اړمن دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي له زده کړو او تحصیل د افغان نجونو لري ساتل د افغانستان د راتلونکي سره ظلم او ملي خیانت بللی دی. له طالبانو مو د خغلی فائق د نیوکو پر دوی د ملي خیانت د تور پاړه وپوښتل خو وایاندي ذبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. طالبانو لشپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړلو موضوع د خپل مشر امر پورې تړلی خو په دې اړه چارواکي یو خوله نه دي. د بیلګې په توګه د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست نور الله منیر د وږي په 28مه نیټه په روزګان کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل ډیر شمیر افغانان نه غواړي ل شپاړس کلونو پورته عمر لرونکي لوڼي ښوونځیو ته ولاړ شي. خو د روغتیا وزارت سرپرست عباد الله قلندر بیا ویلي د بودیجې او امکاناتو د کمی له امله ښوونځي بند دي. د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو په اړه د طالبانو خپل منځي اختلاف هم جوت دی. نږدې درې اونۍ وړاندې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو که د ده په وس پوره وي سبا به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. همدا ډول ځنیو پخوانیو طالب چارواکو او پلویانو یې هم د ښوونځیو په اړه د پرانیستو له بیا ځلي غوښتنو وروسته ویلي د همدې غوښتنو له امله په مرګ ګواښل شوي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازوالۍ سرپرست مارک پوت زل د افغان نجونو د ښوونځیو د تړلو دوام غمجن او د شرم وړ عمل وباله او زیاته کړه که د نجونو او ښځو سره دا ډول چلند دوام وکړي د لویو ناامنیو بېوزۍ او انزوا په ګډون به د افغانستان پر وړاندې کړکیچونه لا ژور کړي. له یو کال زیاته موده کېږي چې طالبانو نږدې 3 میلیونه افغان نجونې له زده کړو محرومه کړي او اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو دې کار په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګون راپورته کړی او د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې دا پالیسي غندلې ده.
د مشال رادیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2013 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اردن کو په دا وروستیو کې د پاکستان بیلابیلو سیاسي مشرانو پر یو بل د مذهب د سپکاوي تورونه پورې کړي دي. تیره اونۍ د مسلم لیگ نون سیاستوالو وویل چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د هغوی د مشرانو پر ضد د مذهبي کرکې په پارولو سره د هغوی ژوند ته خطر پېښ کړی دی. پرون بیا په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اکثریت لرونکي تحریک انصاف د مسلم لیگ نون پر یو سیاستوال الزام لګولی چې پر عمران خان یې د مذهب سپکاوي تور پورې کړی دی. دوی د یو تاریخ په منځورولو سره د دې کار غندنه کړې. خو څېړونکي وایي په پاکستان کې نږدې هر سیاسي ګوند خپل ګټو لپاره د مذهب استعمال کړی دی چې په ټولنه کې مذهبي نفرتونه ډېروي. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د یو قرارداد د لارې د خپل مشر عمران خان په ضد د مذهبي جذباتو راپارولو غندنه کړې ده. دغه قرارداد د سپتمبر په 19مه نیټه د تحریک انصاف ځینو صوبایي وزیرانو او سلاکارانو په شریکه وړاندې کړو چې د حکمران ګوند د غړو د شمیرلو د اکثریت په بنیاد د اسمبلی نه منظور شو. د اعلی وزیر سلاکار کامران بنگش په دغه مهال د مسلم لیگ نون د یو مخکخ جاوید په یادولو سره وویل چې هغه د عمران خان په ضد د مذهبي جذباتو راپارولو هڅه کړې ده. د ذکر وړ ده چې سرنګ په تیرو وختونو کې د مذهبي احساساتو راپارولو په بنیاد خلک وژلې شوي دي، نو هم دغه رنګ د عمران خان خبرې هم په ناسم ډول د پرې کولو سره د هغه په ضد خطرناکه لوبه لوبیږي. دا ایوان غوښتنه کوي چې د جاوید لطیف نه دي استعفا واغېستلې شي او هغه دې په سمدستي توګه ونیولې شي. په صوبایي اسمبلی کې د عمران خان په حمایت کې د قرارداد منظورولو پر مهال د حزب اختلاف ځینو سیاستوالو حکمران ګوند ته د ځواب ورکولو هڅه کوله، خو هغوی ته سپیکر موقع ورنکړه. خو د قرارداد د منظورولو وروسته د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د هغوی ګوند تل د سیاسي ګټو لپاره د مذهب د کارولو مخالفت کړی دی.
او بیا په دې صوبه کې یو رواج جوړ شوی دی چې دین د ذاتي سیاسي حکومتي اختیار حاصلولو لپاره او هغه د برقرار ساتلو لپاره استعمالیږي، او عوامي اشتراکي درو دیوال له دغې خلاف جناب سپیکر موږ په دې خبره نه پوهېږو چې دا صوبایي حکومت د دې نیګزې صوبې ته راشي کوم الفاظ استعمالوي
په پیښور کې د خبریال او سیړونکو محمود جان بابر نمی د سیاسي ګټو لپاره د مذهب د کارولو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې تر دې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف په شمول نورو سیاسي ګوندونو هم د مذهب په بنیاد په یو بل تورونه لګولي دي.
په پاکستان کې د مذهب کارت شکم دی نه دا یوازې دی نه دی استعمال کړی مسلم لیگ نون، دا تحریک انصاف د مولانا فضل الرحمن خلاف استعمال کړی دی. مولانا فضل الرحمن چې کوم دی نو دا د تحریک انصاف خلاف استعمال کړی دی. د دې نه مخکې چې کوم دی نو دا د ایم ایم ای په دور کې به هم استعمالېدو. په دې کې دا نه دي کتلې شوې چې د دې به اثرات سوي په دې ټولنه باندې، په دې سوسایټي باندې. ته وګوره اوس په دې سوسایټي کې خلک د عدم برداشت مسلسل زیاتېږي. اوس خلک بس چې څه لاس ته راځي بس هغه په جنگ کې نه، چې بس خخته پرتی خخته باندې خپل مخالف اولیو کړي لرګي وی لرګي نو او که اوسپنې نو اوسپنې نو. هم دغه رنګي زمونږ په سیاست کې هم اوس دا خبره شو چې څوک دې ته نه ګوري چې یاره دا چې زه څه استعمالوم د دې په دې معاشره باندې بس اثرات دا نوې کل بدینه څه اثر لري.
یاد دی وی چې د مسلم لیگ نون مخخ جاوید لطیف په یو خبری کانفرنس کې په عمران خان باندې د هغه د حکومت په دور کې د احمدیانو د ټولنې د حمایت کولو تورونه لګولې وو، خو پاکستان تحریک انصاف تر دې وړاندې هم په بیا بیا دا ډول تورونه رد کړي دي. په عین حال کې هم تیره ورځ د پنجاب د کورنیو چارو د وزیر د یو ټویټ تر مخه په لاهور کې د یو وګړي لخوا د اطلاعاتو د وفاقي وزیر مریم اورنگزیب او د مسلم لیگ نون د مخخ جاوید لطیف په ضد د ترګری یو مقدمه هم درج شوې ده. په دغه مقدمه کې په مریم اورنگزیب او جاوید لطیف د عمران خان په ضد د مذهبي منافرت راپارولو تورونه لګولې شوې دي.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږیستی تاسو زموږ پرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شي. او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو، په شمالي وزیرستان شوا سیمه کې د غلطه زده کوونکو غوښتنه کړې ده چې دوی ته د بنیادي اسانتیاوې ورکړل شي. د دې های سکول زده کوونکي وایي چې د دوی په سکول کې د اوبو اسانتیاوې نشته. دغسې دوی نور چې کوم بنیادي ضرورتونه دي هغه نه لري. د استادانو کمې دي. بل خو بیا د سیمې چارواکي وایي چې دوی به ډېر زر د دوی دغه مسله هواره کړي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان لري پرتا سیمه تحصیل شوه زده کوونکو د تعلیمي اسانتیاو غوښتنه کړې. د شوا های سکول زده کوونکو نن سیمه کې لاریون کړې او حکومت تعلیم څانګې نه غوښتنه کولې چې شوا های سکول کې د استادانو حاضری یقیني کړي. د دوی په خبره یاد سکول کې زده کوونکو لپاره کمرو، ساينس لیبارټري، بجلی او نور سہولتونو د نشوالي له وجې زده کړې اغېزمنې. د شوا های سکول یو زده کوونکی ظفر الله مشال ریډیو ته وویل چې سکول کې تعلیمي اسانتیاوې نه لري. طرح غره زپل سیمه کې زده کوونکي غواړي چې خپل زده کړې پر مخ بوزي.
صاحب جان سکول کې یا بنشتا، بجلی نشتا، او د ټیچرونو نشتا، پرایمری سه بولډینګ نشتا، میشته دا په زر نظر پیراشي په وزیرستان کې څومره دهشتګردۍ تیر شول، جانګینا تیر شول. د امیر حق ته چې میشته دا زر نظر دا بولډینګ نه بجلی به دا میشته زر نظر دای جوړ کو.
د یاد سکول دوا نور ماشومان چې لاریون کې شامل ول مشال ریډیو ته وویل چې د زده کړو ارمان لري. که د دوی په سیمه کې د زده کړو اسانتیاوې ولري.
تعلیمی افسروں تعمیر سول کی
تحصیل شوازوانانو سازمان مشر قاسم خان مشال ریڈیو ته وویل چې شوا سکول ته د سومیاشتونه استادان ناراضي. په سکول کې د زده کوونکو لپاره نور سہولتونه نه لري. سولار یون یو کار کغوښتنه یې پوره نشوي نو احتجاج ته دوام ورکوي.
دلته د میجو ګورنمنت های سکول دی چې ګورنمنت دا ته بالکل ور شاکړی دو ته نه دی بجلی سیستم شته، نه دی بس سیستم شته، او ټیچینګ سټاف چې کوم دی سومیاشتنه بالکل پدا کېستانه و. هلکه دغه تعداد 700-800 پر تعداد دی. بچونو مستقبل دا پدا بند دی رقم وکو کچره دی زر تر زر د میج د مشمون په مستقبل مند غور فکر نه وکم. دا بچونو سره بیا نور احتجاجی نه وای کی طریقه پر چې مل مصالح حل شوی نه.
د شوا های سکول زکون کو دغه غوښتنو پاړه مو چې کله د شمالي وزیرستان تعلیم څنګ مشرانو سره تماس ونیو نو د تعلیم څنګ مشر محب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې نن یې په هم دی اړه په خبر کې متعلقه محکمو سره غونډه ده. یا سکول ته فوري استادان استوي فن زر روان دي نور سہولتونه بازار پورا شي.
دی حق بجانب دی بده خبره سه چونکه وزیرستان ریهب لګیا دا نو دا مسله سرا سرا به مستر وایو کوي. دغه سلسله سه مس پر سور تر لی ډایریکټر صاحب سره نن ایډی پی میټینګ دا پدغه سه مس سیمرا کمی دی پسکول سه دا ټوله ته مخته کوي. امید ده چې دی به مستر ډیر سره کو وزیرستان د گورنمنت په فوکس باندې دا ټیچرز کمی دی سروري سونز اف ترانسفر اورډر به تک کی باقی چې کی مې دی مسله دی ان شاء الله دا به ډیر زر حل شي. بچونه مخبل بچونه
دی دی به زپایس کلابوندی پ روډې باندې نو وینې دی به ان شاء الله پس کولې شوی نه
د تعلیم څنګه او مرسیال کمشنر شاهد علی خان د غلطه د تعلیمي سنتیاو پاړه وړاندې هم ویلی چې ډېرای سکولونو کې د بیا رغونې چارې سر ته رسیدلې د استادانو حاضری یقین کړل شوی د تعلیم څنګه د شمیرې تر مخه شمالي وزیرستان کې ټول 910 لوی او وړې تعلیمي ادارې دي چې د 2014 کال عملیاتو پسې په فعال کولو خصوصي پاملرنه شوې خو بیا په ډېرو لرو پرتو سیمو کې زده کوونکي د تعلیمي اسانتیاو شکایتونه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګه استي اوریدونکو د تیرال باغ حرم سیمه څخه یو شمیر کورنۍ یو ځل بیا کړي کړي. د خبر انتظامی چارواکي د سپتمبر په 13 د نوم نه خول په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا کورنۍ نږدې خوندې سیمو ته کړه شوې دي. د کډوالو ویلي د پوسټ په غوښتنه چې ګواکې په سیمه کې یې وسلوال دي او پر ضد یې عملیات کیدونکي دي دوی خپل کورونه خوشی کړي دي. د تیرا د کډوالو یو مشر وایي دی مخکې هم د کډوالۍ بد شپې ورځې تجربه کړي او په خبره یې چې امنیتي ادارې باید پرته د دوی له کړولو د امن پر ځای کولو خپله ذمواري پوره کړي. او په قومي اسمبلی کې د خبر یو استاد او د ترک انصاف ګوند غړی اقبال پردی بیا وایي دا لنډمهاله عملیات دي او دا چې صوبایي حکومت په اغیزمنو خلکو ته ټولې ممکنه مرستې رسوي. تفصیل فرهاد شینواری وړاندې کوي.
دغه کډوال وایي د سپتمبر په 11 نیټه امنیتي ځواکونو ورته وویل چې هلته غرونو کې وسلوال لیدل شوي او په کار د کورونه خالی کړي. دوی د دغې وسلوالو پر ضد عملیات کول غواړي. د تیرا د کډوالو د تحریک یو مشر او سیاسي فعال عبدالواحد پردای مشال ریډیو ته وایي موږ نور دې ته نه یو تیار چې یو ځل بیا خیبر ضلع پرېږدو.
ولته خلکو لوی چې هلته طالبان دي توسې کډې وکړو توسې دانه لوړ شو بسوس خلق ور خبر شي ګوره مونږ چې څومره سیاسي او سماجی خلق دي لوکي دغه سخت مزاحمت کو په یو صورت کې نه خو کاډه کول غوړو و نه خو کاډه کو نه خو کورونا پرګدو. او بل خبر دا چې په دغه وخت کې څنګه په مو باندې کاډه کوي چې مونږ دی لوکي د ټول کول مهنت او خوري مهنت کش خوري کا خلق یو هم دغه پوله پټای مو کار کړم ذریعہ او د ګلې د بچو د رزق هم دا یو ذریعہ او چې په دغه ټیم کې مونږ د فصل پوخ دی و دا مونږ فصل چې دی د اپریل او مئی کې یا په څلورم او پنځم میاشت کې کارل شي او په د ستم او اکتوبر په نهم او لسمه کې دا سمبولیږي. نو په نهم او لسمه میاشت کې څنګه مو د فصل نه ځغلوي ته یور فصل در نه پرېږدي. بس موږ یې کیو مطالبه ده چې د حکومتي څومره ادارې دي د امن او امان سره چې کوم خلکو زموري دو د خپل زموري پوره کی خپل زموري په موږ مرچوي نه چا سره جرګې کوي نه چا سره مراکې کوي نو موږ جرګې حق ته موږ مت موږ فیل کول یو فریق یو موږ متاثر فریق یو متاثر فریق چې نو مو سره جرګې چا سره کوم چې چای لوسه متاثر يم یې غسر خو ځنه جرګه کول شم نه خبره کول شم.
باډې نه د کمی سملی غړي اقبال دی ویل چې پوځي چارواکو ورته ویلي چې دا لنډمهاله مودي عملیات دي او چې کوم کسان ترې بې کوره شوي دا غوی د مرستې لپاره مو صوبایي حکومت سره رابطه کړي
چې دا د 15-20 ورځو اپریشن دی. موږ هغه خل چې دلته د خلکو له نقصان رسي او انټي سټیټ اکټیویټیز کې انوال دي دا خل موږ په هر صورت د سپیاستی نه میټاو یا ریسټ کوو یا چې کوم د ختمو. نو دا بوویش یو قسم لا دوی رائټ ته چې خلکو له تحفظ دغه خلکو نه دا چې کوم دې په دې باندې زموږ تحفظات شته خو پاتې شو د دې د سہولتونو د دې د خیمو د راشنو په دې کې چې کوم دې په حکومتي سطح باندې مخابره شوې ده او بیا موږ په دې کې کار شروع کړي دي او دغه شانتي موږ فلم کړي دي او موږ د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا نه یو ټایم ما خشته دي به ان شاء الله ولزی چې دا به په دې 2-3 ورځې کې فاینل شي د دې یو قومي جرګه به موږ بوزو چې وزیر اعلی سره دا کینو چې یو خو په موجوده حالاتو باندې خبر وشي بل د دوی چکوندې د خوراک سکاک او د رهایش باندې خبر وشي.
د خیبر ضلع په تیرا او باډه کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي وو او په 2014 کې سرته ورسېدل. ځایي ولسوالۍ 2010 نه تر 2020 پورې پکې امن بحال وو خو اوس په دې روان کال 2022 کې یو ځل بیا هلته بدامنی شروع شوې. هدفي وژنې پیل شوي او خلکو نه کلنګونه اخیستل کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته وګستې اوس راځو یوې بلې موضوع ته. ټوله دنیا په یو سړی ښکلې ده، ټوله دنیا په یو سړی رنګیږي. دا یو له هغو شعرونو وو چې د خوست په چینار کلنۍ مشاعره کې شاعرانو ویل. دا مشاعره پخوا هم هر کال کېدله، خو دا ځل په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې له تیر کال راهیسې طالبانو په زور حکومت نیولی او د موسیقۍ تر څنګ یې په ځینو نورو تفریحي پروګرامونو هم بندیز لګولی. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې د چنار څوارلسمه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په یاده مشاعره کې له خوست سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول مشاعرې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او نویو استعدادونو د راټوکېدو په برخه کې ګټورې وبللې. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني مشال راډیو ته وویل شاعرانو دا موقع لرله چې د خپل ذوق او فکر برابر شعرونه او نظمونه چنار مشاعره کې وړاندې کی.
یوازې شاعرانو ته موقع ورکړل شو، که څه هم اوس ډېر شاعران پاتې دي، خو د وخت کمبود وجوه نه دا چې څوک موږ قصدن پاتې کړي دي، بلکې ټول موږ آزاد پریښي وو، هر قسم سره د خپل طبیعت شعرونه دوی ویل.
خوستې فرهنګپال نورشاه نورانی وایي دا ډول مشاعرې د ادب د بډاینې لپاره په ګټه تمامېږي.
دا ډول مشاعرې په سیمه یا منطقه کې یا په ولایتونو کې د فرهنګ د پیاوړتیا د ادب د غنا لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه په دې کې د فرهنګ لپاره کار کېږي، د ادب د غوړېدا لپاره کار کېږي او بلابل استعدادونه ځوان استعدادونه په دې کې راټوکېږي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، غزل او نظمونه ولوستل. دریو تنو شاعرانو سلیم وصال، شیر محمد مجبور او مستغفر ګربز خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
ما خویل چې بیا چا ودنه شوی خلق پتا باندې د خیرا ډولو، پرون می سات خپل جوړو خلا بیګام شنګو د خیرا ډولو.
دغنه راغلم مده خر پلوري منډه وکړه، بیرته مریض راغلم درمان مې پکې ونه لیدا. دغم مریض کر دی خو آسمان هم غریږي، دغم مریض کر دی خو آسمان هم غریږي، گلی وریږي خو باران مې پکې ونه لیدا.
دسروس کروٹو پر سر خول زڑا، تیمی پر تا بندی را ٹول زڑا، بلا تشبیح تر سر نچوڑی گی، تداسی لکدا ٹول زڑا.
پا مشاعره که اوشمیر شاعرانو خپل شیرونه دا ترانون پا انداز ورانده کرل چه حاضرونو پا تودو چک چک و بدرگه کرل. جاوید دلدار او محبت مندوزی خپل ترانون ورانده کرل.
تول دنیا پا یو سڑی خلی دا، تول دنیا پا یو سڑی رنگی گی، تول دنیا پا یو سڑی رنگی گی.
بشار لډیو ته وګستې، تاسې دغه مشاعري په اړه راپور اوریدو. او اوس هم وخت شوی درې منټه کم شپږ بجې. له نجیب عامر وروستي لنډ خبرونه اورو.
د هالیوډ فلم ستوري او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د خنیت سفیره انجلینا جولی نن اسلام آباد ته له رسیدو وروسته د سند دادو سیمې ته لاړه او هلته د سیلاب له وجې د اغېزمنو شوو سیمو او خلکو سره ولیدل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي دي چې حکومت یې د لادرکه کړل شوو کسانو مسله په ترجیحي بنیادونو د حل کولو کوشش کوي. نوموړي دا خبره نن په کراچۍ کې د متحده قامی مومنټ ګوند له مشرانو سره د هغوی په مرکزي دفتر کې د ملاقات پر مهال کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت په لومړي ځل اعلان کړی چې اوس به د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوي واکسین له 15 کالو نه نیولې تر 11 کالو عمر لرونکو ماشومانو ته هم ورکوي. تر دې وړاندې هغو ماشومانو ته دا واکسین ورکول کېدل چې عمرونه به لږ تر لږه 12 کاله وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي سوله ایزه، مستحکم او هوسا افغانستان د پاکستان په لومړیتوبونو کې راځي. بلاول بوټو زرداری د څرګندونې د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي توماس ویس سره په نیویارک کې د ملاقات پر مهال کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یونیسیار وایي په پاکستان کې 800,000 افغان کډوال له سیلابونو اغېزمن شوي او هر هغه افغان کډوال سره به د پیسو مرسته کوي چې کور یې وران شوی وي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د په سمدستي ډول له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز لرې کړي. هغه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر پیل مخکې پرون د تعلیم په اړه په نړیواله سرمشریزه کې وویل چې ښوونځي باید بغیر له تعصبه د هر چا لپاره پرانیستي وي. او د برتانی وزیر اعظم لیز ټراس ویلی هیواد به په راتلونکي کال کې له اوکراین سره خپلې مرستې د 2022 کال په اندازه برابرې کړي او یا به هم تر هغه هم زیاتې کړي. برتانی په روان کال کې له اوکراین سره 2.3 بلیون ډالر مرسته کړې ده.
هم دې سره د مشال روزن روزین ستا خبرونه پای ته رسیږي. سبا سحر پوره په 9 بجې به یو بیا زموږ خبرونه پیلېږي. خو پر همدې څپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. خپل کوربه سلام محمد او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله په امان. ښه وختونه.